سندره مولا ازادي راديو ورته قدرمنو دوستانو د محل د مسپخین دو بجی دی ز سالای شخصي خلقیم او تر دې وروسته به ستاسي قربانه اوسم. د دې سات په خبرونه کې بعد کورنۍ او بهرنۍ خبرونو سربېره ووري چې نن په هلمند کې و درنه چودنه وشوه او ګنچ میر کسان مړه او ټپین کړي دي. پر نورو موضوعاتو هم درته ریپورټونه لرو، خو تر هر څه مخته احمد زبیر شمن د افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو لوی درستیز وای ایران هڅه کوي چې په کندهار ولایت کې د نړیوال ځواکونو پلان شوی فوجي عملیات ګډوډ کړي او له مخالفینو سره مرسته وکړي. افغان چارواکي وایي د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې نن یوې بمی چاودنې له څلوېښتو ډیرو ملکی کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. او په نړیوالو خبرونو کې باوري د ایران د اتمي پروګرام مذاکره کوونکی سبا چین ته ځي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتو لوی درستیز مایک مورن وای ایران هڅه کوي چې په کندهار ولایت کې د نړیوالو ځواکونو پلان شوی فوجي عملیات ګډوډ کړي او له مخالفینو سره مرسته وکړي. مولن نن په کابل کې خبريانو ته وویل د دوی د معلوماتو په اساس تیر شپه په کندهار کې وسلوالو مخالفینو ته د ایران وسلې او مهمات ورسېدلې دي، خو هغه ټینګار وکړ چې په کندهار کې به د امنیت د ټینګېدو لپاره پراخ پوځي عملیات ترسره شي. د امریکا پوځي چارواکو په خوا هم په ایران تور لګولی چې په افغانستان کې له وسلوالو مخالفینو سره مرسته کوي، خو ایران تل دا تورونه رد کړي. د امریکا لوی درستیز د تیری دوشنبه د ورځې راهیسې په افغانستان کې د نوموړي تیر ورځ د هلمند مارجي ولسوالۍ ته ولاړ او نن یې له جمهور رئیس حامد کرزي سره وکتل. افغان چارواکي وایي د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې نن یوې بمی چاودنې له څلوېښتو ډیرو ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي چې چاودنه د یو ریموټ کنټرول بم په وسیله د ګرشک په بازار کې د ملکي خلکو په منځ کې شوې. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې په دې چاودنه کې اته کسان وژل شوي او اته دېرش نور ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت چاودنه غندلې او دا د هېواد د دښمنانو کار بللی. بل خوا د هلمند چارواکي وایي چې په چاودنه کې پنځلس کسان وژل شوی او ولس نور ټپیاندی. د هلمند امنیه قومندانۍ سرپرست کمال الدین ازادي رادیو ته وویل چې ټپیان د هلمند مرکزی روغتون ته رسول شوی، خو د اکثرو روغتیاي حالت نازک دی. د پیښې مسولیت تروسه چپغاړه نه اخیستی. د پکتیکا چارواکي وایي دغه ولایت په مربوطاتو کې د ائتلافي ځواکونو په اکمالاتي کرونده وسلوالو طالبانو په یو حمله کې یو بهرنی عسکر وژل شوی او بل ټپي دی. د پکتیکا د والی د دفتر رئیس جهانزیب سلیمان خیل ازادي رادیو ته وویل چې د ائتلافي ځواکونو دغه اکمالاتي کروند نن د پکوخیل ولسوالۍ په یوې سیمه تیرېده چې حمله پرې وشوه. د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې په حمله کې د اکمالاتي کروند دولس ساتونکي وژل شوي او دوه موټر یې له منځه تللي. چارواکو د دوی دا رد کړی ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغان او بهرنیو ځواکونو په خپلو ګډو پوځي عملیاتو کې پنځه تنه وسلوال مخالفین نیولی دي. د دفاع وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي چې نن سهار دغه اعلامیه خپره شوه. په دې کې ویلي دي چې دغه کسان په خوست، پکتیا او هلمند ولایتونو کې نیول شوي. په اعلامیه کې راغلي چې نیول شویو کسانو د دولت او نړیوالو ځواکونو پر ضد حمله تنظیمولی او د شهزاده سرای د صرفانه او ټولنې د معلوماتو لمخې نن په کابل کې افغاني لجنو بهرنیو اثارو سره په دې توګه بدلیږي. یو امریکایي ډالر اته سلیکت افغاني او سلیکت پوله، یو اروپایي یورو څلور شپږ افغاني او اتیا پوله، یو سترلینګ پاوند دوه یو افغاني او شل پوله، یو سعودي ریال دولس افغاني او پنځه اتیا پوله، زر ایراني تومنه اته سلیکت افغاني او زر پاکستاني کلدارې پنځه سو یو اوی افغاني. دا د افغانستان په اړه خبرونه. نړیوال خبرونه به فریده هوډ سیفي وړاندې کړي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د پاکستان د ولسمشر لغوختنې سره سم د بینظیر بوټو د وژنې د تحقیقاتو ریپورت ځندولې دي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان څو ساعت مخکې تر دې چې د ملګرو ملتونو پلټون کې ډله د پاکستان د پخواني صدر اعظم د قتل د تحقیقاتو جزئیات بیان کړي، د اپریل تر 15مې د راپور د ځندېدو اعلان وکړ. د ملګرو ملتونو ویان ویل نه پوهیږي چې ولې د پاکستان ولسمشر دغه ریپورت د ځندولو غوښتنه کړې ده. بینظیر بوټو د 2001 میلادي کال په دسمبر کې ووژل شو او د پرویز مشرف په مشرۍ د وخت حکومت د پیخې تور د بیت الله مسجد په مشرۍ پر طالب وسلوالو واچاوه. خو د راپورونو له مخې د بینظیر بوټو ګوند بیا په قضیه کې د پرویز مشرف او د هغه د متحدانو لاس لرل لری ونه بلل چې بیا یې له ملګرو ملتونو د آزادو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. د ایران خبری رسنیو رپورت ورکړی چې د دې هیواد د اټومي پروګرام مذاکره کوونکې به د اپریل په لومړۍ نیټه یعنی سبا چین ته ولاړ شي او د ایران د اټومي پروګرام په اړه به له چینایي مقاماتو سره خبرې وکړي. د سید جلیلی د سفر په کاناډا کې د اتو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په تعقیب ترسره کیږي. د اتو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پر ایران د یورانیمو د غنی کولو د درولو په مقصد د زیاتو فشارونو غوښتنه وکړه. د امریکا جمهور رئیس ښاغلی باراک اوباما هیله څرګندوي چې ژر به د ایران پر ضد نوي نړیوال بندیزونه ولګول شي. اوباما وویل
My hope is that we are going to get this done this spring. So I'm not interested in
د امریکا ولسمشر وایي زما هیله ده چې دا کار سکال پسرلی ترسره کړو. نور زه له دې سره دلچسپي نه لرم چې څو نورې میاشتې په دې رژیم د بندیزونو دپاره انتظار وباسم. زه غواړم چې دا بندیزونه په څو راتلونکو اونیو کې ترسره شي. ویل کېږي چې چین د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو له هغو دایمي غړو څخه دی چې پر ایران د بندیزونو مسلې ته زړه نازړه ښکاري. ایران دا ادعاګانې چې ګواکې غواړي اټومي وسلې جوړې کړي رد کړي دي. دا ازادي راډیو ده. د عراق پوخانی صدر اعظم اياد علوي ایران تورن کړی دی چې هڅه کوي د مخه ونیسي چې صدر اعظم شي. د علوي ډلې عراقیا اتحاد د پارلمان له 325 څوکیو د مارچ د 2 نیټې په انتخاباتو کې یو نوی خپلې کړی دی. علوي بي بي سي ته وویل چې د په باور تهران د عراق په سیاسي بهیر کې ډیره زیاته مداخله کوي چې دا د اندېښنې وړ ده. علوي وویل د ایران د اسلامي حکومت چارواکو تر اوسه د عراق د مهمو ګوندونو استازو ته په تهران کې د خبرو لپاره بلنه ورکړي څو زما د ډلې مخه ونیسي. پولیس وایي نن د روسیې په شمالي برخه کې د داغستان په جمهوریت کې 2 چاودنې وشوې. لږ تر لږه 2 تنه په دې چاودنو کې وژل شوي او له 40 ډیر نور ټپیان دي. دا چاودنه په یو ښوونځي او په سیمه کې د کورنیو چارو د وزارت په مرکز کې شوې ده. په قربانیانو کې د پولیسو د یو چارواکي په ګډون څو پولیسان هم شامل دي. د دوشنبې په ورځ په مسکو کې هم 2 چاودنې وشوې چې لږ تر لږه 9 تنه یې ووژل. مسؤولان وایي چې دا چاودنې د ښځینه ځانوژونکو لخوا وشوې چې په شمالي قفقاز کې له وسلوالو ډلو سره ترلود. او هغه کولمبیایي عسکر چې د کین اړخو یاغیانو لخوا په یو ځنګل کې تختول شوی و له څه باندې 12 کاله وروسته د خپلو برمتګرو لخوا خوشې شو. کله چې پابلو ایمیلو تختول شوی و د 19 کاله و او اوس 22 کلونه دی. هغه پرون په کولمبیا کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته وسپارل شو او روغتیايي حالت یې ښه ښکاري. دا د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه.
تاسو د ازادي راډیو او ریډیو په چې وته دقیقې په روان خبرونه کې په هلمند کې د یوې ترنې 14 نهال درکو چې ګنج میر ملکیان مړه او ټپیان کړل. د نړۍ اتو سترو صنعتي هیوادونو له افغانستان سره په مرستو ټینګار وکړ. د خوست امنیتي مقامات په دې ولایت کې د امنیت د ټینګښت لپاره د ځانګړو تدابیرو د نیولو وایي.
موږ به امنیتي ګزمې ولرو، مسیرو کې کمینونه به ولرو او کشفي ارګانو ته مو وظیفه ورکړې ده چې د تروریستانو او څوک چې مینونه ښخوي په لار کې او څوک چې د خلکو ژوند خرابوي په دې باره کې جدي عمل وکړي.
د کونړ د خوزو چارو پخوانی رئیس د خپل انګور د وژلو په تور په اعدام بند محکومه شوه. د امریکا ولسمشر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا پر ایران د سختو بندیزونو لګولو غوښتنه کوي. د ازادي راډیو اونیس بحث د سولې ملي مشورتي جرګې په هکله ده. د دې بحث یو ګډونوال د جرګې تشکیلات مبهم ګڼي.
زنی ستونزې په دې جرګې په تشکیل کې جرګې په څرنګوالي کې شته دي لا تر اوسه پورې ماتم ابهامات وجود لري.
د دې بحث اوریدل مهروي نور مطالب هم درته لرو. را سره اوسئ. دا یو ساته خبرونه د هلمند په ګرش ولسوالۍ کې د ایوې چودنې په موضوع پیلو. د هلمند په ګرش ولسوالۍ کې د خلکو په ګڼه ګوڼه ایوې دودیزې میلې کې د ایوې چودنې له وجې شاوخوا 50 کسان مړه او ټپیان شول. د هلمند مقامات وایي د حمله د دولت مخالفانو کړې ده او هدف یې لا تر اوسه معلوم نه دی. په دې اړه زموږ خبریال الیاس دایی رپورټ لري. همدا اوس راسره د ټلیفون په لیکه ده. دایی صاحب که مهرباني وکړي د موضوع نور جزئیات څرګند کړئ چې تر اوسه د دې چاودنې په اړه نور څه نوي تاسو اوریدلي.
بله
مهرباني وکي دای سب زما غا غوري من غوړان دي
السلام علیکم تاسو ته مهرباني السلام علیکم تاسو आवाज اورم الکسی تاسو له سم نن تر غرمې مخ کې د هلمند ولایت په ګریش کول سوالې کې البته دا سیما د مارګیر په نوم دی او د ځینې کسان دي چې د نارسراج کول سوالې باندې چې ما وایي په دې کې د خلکو په ودوځي زموږ علاقې چې هغه ونیږي د چاڅندې نه لاندې حالته د چاودنې له امله تقریبا بلا بل نظر ندی لیکن من دوالی ویان وای چې دلس ملکی کسان وزیر سیوی دی او څنګه دې شته دی خو د مړي معلومات چې موږ د ګلمند سفارت امنیه کمانډان سمنوال کمال الدین نواز هغه ولې چې ولس ملکی کسان وزیر سیوی دی او تقریبا 15 شته دی او د بل څنګه د نشکرګا شهر د عجیب پیښو د رښتین دین نسان وای چې دوی ته تقریبا اتوش کنه په پیاند سره د دې چې هغه کې اته ماشینان دی او یو پکې اته کنه ماشینه ده د دې څنګه د حساب دین د ونګان وای چې دوی په دې توګه د پکتور ملاري د رسمینا د اتو ته نو په پیاند چې دوی راځلو ولا چې رښتینو هغه د شورب پر نوم په سیمه کې د دوی یو ځانګړي روښکین دی هغه تر څو دي او اوسه تر دا ویلاندې دي هغه تر اوسه پرې روښکین معلومات چې دیمن د باندې دغه نوم واخته دا د احمدي هغه ول چې بیا نو څنګه کې کسان وځل سړي دي تر اوسه د پیښې هدف معلوم نه دی چې ولې په چاودنه سره دا او تقریبا په دې ځکه چې کسان ملکی کسان ته پیاندي
ستاسو غډی رضایته مننه قدرمنو دوستانو په هلمند کې زمون خبريال الیاس دایو چې د دې ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې د خلکو په یو دودیزه میله کې د یوې چودنې حال راکو
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
تصید ازادی رادیو خبرونه او ریچی د سهالو بجو پیلی یو د مخام ترو بجو دوام کوي د نړۍ اتو سترو صنعتي هیوادونو له افغانستان سره په مرستو ټینګار وکړ د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادو د بهرنۍ یو چارو وزیرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې چې په کاناډا کې دوام لري همدارس له افغان حکومت غوښتل چې ډیر ژر مسؤلیت په غاړه واخلي په دې غونډه کې د امریکا، کاناډا، جاپان، روسي، جرمني، فرانسې او ایتالیا د بهرنیو چارو وزیرانو ګډون کړی دی د جی اتی اته هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې مخکې د کاناډا صدر اعظم هم څرګندونه کړې دي احمد شپه رپورت لري
د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر لارنس کانن وای د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل غونډه کې د افغانستان او پاکستان د سرحد دواړو لوریو ته د اقتصاد او سوداګرۍ پر پراختیا موافقه وکړه د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وویل موږ دا کار د افغانستان او پاکستان د حکومتونو په همکارۍ کوو چې په دې اړه یې خپلې غوښتنې مشخصې کړې دي همدارس د نړیوال بانک او آسیایي بانک په مرسته خپل کارونه پر مخ بیایو تر دې غونډې یو ورځ مخکې په کاناډا کې د افغانستان سفیر جاوید لودین ازادي رادیو ته په مرکه کې د دوه وړاندیزونو په اړه وویل
پیشنهاد عمدي افغانستان در قسمت خطریل است که باید از سپین بولدک تا به قندار و از قندار تا هرات ایره برشان پیشنهاد کردیم
د وړاندې شوی اقتصادي وړاندیز په برخه کې نور جزئیات نه دي بیان شوی خو د کاناډا صدر اعظم سټیفن هارپر پرون مخکې تر دې چې د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادو یا جی اته د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه پرانیستل شي د افغانستان مسله په دې غونډه کې تر بلې هرې مسلې مهمه وبلله او وی ویل
All of us have invested heavily
د دې لپاره چې افغانستان یو باثباته هیواد وي او کله هم د ترستانو په پناه ځای بدل نشي موږ هم ډېرې مادي مرستې کړې دي او هم مو ډېرې قربانۍ ورکړې دي نو د افغانستان حکومت د دې لپاره چې خپل خلکو ته ښه نظام ولري د امنیت په برخه کې باید ډېر مسؤلیت په غاړه واخلي د کاناډا صدر اعظم په خپلو خبرو کې پر دې ټینګار وکړ چې د افغانستان حکومت باید د لندن په نړیوال کانفرنس کې کړې ژمنه ترسره کړي د ایران او شمالي کوریا د اټومي پروګرام مسله په یمن کې د افراطیانو عملیات او په مجموع کې نړیوال امنیت د جیاته هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د اجنډا مسایل دي د غونډه نن پای ته رسیږي او په کې د جیاته د مشرانو غونډې ته چې د چنګاش په میاشت کې په کاناډا کې جوړیږي تیاریانې نیول کیږي
د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادونو د غونډې په اړه مو واوریدل چې اوس هم په کاناډا کې روانه ده او دوی له افغان حکومت سره په مرستو ټینګار وکړ. همداراز د افغانستان له حکومت غوښتي چې ډیر زر مسؤلیت په غاړه واخلي. اوس هم حمید مومند د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه لري.
اراده په افغانستان کې د اداري فساد په اړه د امریکایي چارواکو روسي سرګندونو ته اشاره په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلی چې د فساد پر ضد د مبارزې روان بهیر رضایت بخونکې نه ده. په ورسپانه کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور په اړه د برتانیې د دفاع د وزیر سرګندونه هم راخستل شوې او لیکل شوې چې په افغانستان کې د دوی ځواکونه د ملي امنیت له کبله پراته دي او د افغانستان جنگ په راتلونکي کې د دوی اساسي دفاعي لومړیتوب ده. روسپانه په خپل سرمقاله کې د دولت او حزب اسلامي ترمنځ پر روانو خبرو بحث کړي او د حقو د بریا امکانات څېړل. هیواد په خپل سرمقاله کې په افغانستان کې لکېدونکو پوځي عملیاتو سره مخالفت ښودلی او لیکلی چې په افغانستان کې اوس مهال پوځي عملیات نه بلکې د سولې خبرو او هڅو ته اړتیا ده. روسپانې په دوام کې د افغانستان پر روان بحران کې ښکېل ټول اړخونه هڅولی چې د ملي پخلاینې د بهیر ملاتړ وکړي او په دې توګه د په هیواد کې د جنګ روان بحران پای ته ورسوي. د روسپانې په یو بل مطلب کې هم په دې ټینګار شوی چې سوله او تفاهم د ستونزو په حل کې ټاکونکی رول لوبوي. افغانستان ټایمز په خپل سرمقاله کې په قندهار کې په پیلودونکو پوځي عملیاتو تبصره کړې او لیکلی دی چې دا عملیات باید ښه پلان او په هر اړخیزه توګه وڅېړل شي. روسپانه غوښتل لري چې په دې عملیاتو کې باید افغان ځواکونو ته د پام وړ رول ورکړی شي، څو کولای شي په راتلونکي کې د بهرنیو ځواکونو د همکارۍ پرته عملیات وکړی شي. په روسپانه کې د افغان ولسمشر روسي سفرونو او له بهرنیو مشرانو سره د هغه لیدکاتو ته په اشاره لیکل شوی چې ښاغلی کرزی د یو کورني مشر په پرتله یو ښه ډیپلوماټ دی. روسپانه په خپل نننۍ کارتون کې په کابل ښار کې د امنیتي ملحوظاتو له کبله د لارو د بندولو ستونزه انځور کړې او هغه یو ناسم کار بلله ده. سرنوشت بیا په مسکو کې د روسیې چاودنو په اړه د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګندونې راخستې او لیکلې ده چې د دې چاودنو عاملین له پاکستان او افغانستان سره اړیکې لري. خو روسپانه د افغانستان د ملي شورا د یو غړي په حواله لیکلي چې روسیه د خپل ناراضیان پخلا کړي او کېدای شي چې بیا پرې چاودنې ونه شي. روسپانه یو ځل بیا په خپله سرمقاله کې کابل ته د امریکا د ولسمشر په روسي سفر بحث کړی او لیکلی چې د مجبورې ورځې د دې سفر اساسي هدف د امریکا او افغانستان ترمنځ د اړیکو پیاوړي کول وو. اسلا اوانیس هم په بیلابیلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې پر روانو حالاتو خبرونه او تبصرې خپره کړې دي. انیس هم په خپله سرمقاله کې په قندهار کې په پیلېدونکو عملیاتو بحث کړی او په دې ترڅ کې د ناټو د قومندانانو روسي سرګندونو ته په اشاره لیکلی دی چې د وسلوالو مخالفینو د پشا کېدو لارې دې باید وتړل شي. خو اسلا به په خپله سرمقاله کې د فساد پر ضد پر روانه مبارزه بحث کړی او لیکلی دی چې د فساد د له منځه وړل عملي ګامونو ته اړتیا لري او ویسا چین او ایران ته د ولسمشر کرزی د روسي سفرونو په اړه د ایشیا ټایمز ورځپاڼې د یو رپورټ په سند لیکلی دی چې د سفرونو اوباما زورول دی. د ورځپاڼې په وینا د چین سفر د محتوا له پلوه زیات مهم وو، خو د ایران سفر سمبولیک ارزښت درلود. ورځپاڼې کابل ته د اوباما د سفر په اړه هم یو مطلب خپور کړی او لیکلی دی چې د اوباما د سفر اساسي هدف له کرزی سره د اړیکو ښه کول وو. او د ورځپاڼې په سرمقاله کې بیا هم د مارجې روانې ستونزې ژړل شوې او لیکل شوې چې په مارجه کې لا هم ښوونځي نشته او سیمه ناامنه ده.
دا ازادي رادیو ده 2:03 دی. د کونړ د خصو چارو په خوانی مشر چې څو میاشتې وړاندې د خپل انګور د وژنې په تور ونیول شو، نن په یو علني محکمه کې دا او د دې خاون په اعدام محکوم شول. همدا اوس زمونږ خبریال روح الله انوري د ټلیفون په لیکه ده. انوري صاحب، لومړی سلامونه، او که د محکمې د بهیر په اړه ووایس چې تاسو هم ورته تللي واست، دوی څه پرېکړه وکړه او دوی څه عکس العمل وښود؟ آیا د ښځو چارو رئیس او د دې خاوند چې په اعدام محکوم شول د استیناف غوښتنه یې وکړه وی نه کړه؟ که په دې اړه لطفا معلومات راکړئ.
مننه خورجانې، دوه میاشتې او دولس ورځې وړاندې د ښځو چارو رئیس میرمن مرحبا کریمي په خپل کور کې د هغه انګور بلقیس وژلې وه او بیا څارنوالۍ او امنیه قومندانې هغه ونیوله. د هغه مړې د وژل شوي بلقیس مړې د عدلي طب دلته وښوده. هغې کې هم داسې څرګنده شوه چې دا وژل شوې ده، دا جنۍ وهل شوې، د وهلو نه وروسته دا وژل شوې ده. ننګرهار ته دا جسد ولیدل شو، هغوی هم همدغسې نظر ورکړ. د هغه نه وروسته دا جریان روان و، همدغسې دوی بندیانو مرحبا کریمي ننګرهار ته انتقال شوه چې دلته د ښځو د ساتلو په مابس کې ځای نه و، او د هغه زوی او میړه یې غلام قوس همدلته وو چې چې د استناف څارموالۍ په هغوی باندې په دوه کسانو په مور او په ښځه او میړه باندې غلام غوث باندې د اعدام غوښتنه کوله او په زوی باندې چې د جنۍ میړه و انتظار په هغه باندې د عمر قید غوښتنه کول چې باید دا بندي وي. خو نن محکمې د ټولو ثبوتونو او شواهدو په اساس باندې چې خپل مرحبا کریمی د هغه وکیل مدافع وکیل او په سلګونو خلک موجود و، د امام استازي هم موجود و، د بشر حقوقو استازي موجود و، د هغوی په وړاندې ټول جریانات طرح شو مطرح شو او د هغې نه وروسته قاضیانو دا فیصله وکړه چې د غلام غوث چې د مرحبا کریمی خاوند دی او د وجل شوي بلقیس خسر دی بیرته امامام کې د آغا او مرحبا کریمی په اعدام باندې د اعدام سزا ورته واورول شوه او د هغه زوی انتظار دوه کاله بند سزا ورته واورول شوه. دغه جریاناتو دوی ته دا دغه وشو اجازت شو چې باید دوی استناف طلب شي او بیا د نورو محاکمو ته لاړ شي او هلته خپله دغه شکایت وکړي. خو مرحبا کریمی او د هغوی خپل خپلوان چې وو چې هغوی فقط جلل او دی ویلي چې موږ سره باید په موږ باندې رحم وشي او دغه سزا دوی ته نه راکول کېږي.
ستاسو څخه ډېره زیاته مننه روح الله انوري. قدرمنو دوستانو، له کونړ څخه مو زموږ د خبریال رپورټ واورید چې په کونړ کې د ښځو د چارو پخوانی مشرې مرحبا کریمی نن ورته د په محکمه کې د اعدام سزا له دې امله واورول شوه چې دې او خاوندې خپله انګور وژل ده. همداراز د کونړ ولایت خزینه اوسیدونکي په افغانستان کې د دولت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ کوي او له دواړو خواوو غواړي چې د سولې خبرو ته دوام ورکړي. د کونړ څخه همداراز رپورټ لرو چې په دې ولایت کې تیره ورځ نړیوالو ځواکونو او افغان دولت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه شوې چې مرګ ژوبل هم اوښته ده. دا ازادي رادیو ده. د روانې خبرونې په دوهمه نیمه کې د اونۍ بحث مهیروي چې د سولې د ملي مشورتي جرګې په اړه ده. همداراز دا رپورټ هم درته اورو چې د امریکا ولسمشر اوباما وایي د غوړې په څو اونیو کې پر ایران د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا نوي کلک بندیزونه وګوري. خو تر دې مخته یو کورنۍ موضوع څېړو. د خوست امنیت نوی قمندان وایي په ښار او د دغه ولایت په نورو برخو کې د امنیت د ټینګښت او جرمونو د مخنیوي له امله یو لړ ځانګړي تدابیر پلان کړي دي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال امیر بهیر له جنرال عبدالحکیم اساقزي سره د دغه ولایت د امنیتي وضع په اړه مرکه کړې ده چې په ګډه یو
خبردار صاحب لکه څنګه چې عملا لیدل کېږي په دې وروستیو کې د خوست په ښار او ولسوالۍ ته د غزدلو لارې په اوږدو کې د وژنو او نورې تروریستي پېښې زیاتې شوې دي چې له امله یې یو شمېر ځایي اوسېدونکي او ښاریان په اندېښنه کې کړي دي. تاسو د امنیت قمندان په حیث دا ډول ناوړه پېښو د مخنیوي لپاره کوم ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي او که څنګه؟
موږ د دې لپاره ډېر جدي تدابیر په نظر کې لرو. زه ډېر کم وخت کېږي چې خوست ولایت ته د امنیت قمندان په حیث راغلی یم. دا زما فرض دی چې په دې مسایلو په خاطر باندې تدابیر ونیسو. د یکشنبې په ورځ موږ دا مسائل په پرتیفي جلسه کې هم بحث پر وکړ او ټول نظامی مشرانو پر دې باندې فیصله وکړه چې موږ به امنیتی غزمی بولرو مسیرو کې کمینونه بولرو او کشفی ارګانو ته موږ دفاع ورکړی دی چې د تروریستانو او څوک چې مینونه شخوي په لار کې او څوک چې د خلکو ژوند خرابوي په دې باره کې جدي عمل وکړي.
ځینې خاریان د خوست په ښار کې د نامنه او عامه نظم د نشټوالي او همدل عمل په ملکي لباس کې د بشمیره بې مسؤلیته وسوالو کسانو شتون بولي. دوی وایي دوی نه پوهیږي چې دا وسلواله ډلې په کوم امنیتی ارګان پوری تړلې دي که سره کسان دي. د خلکو دا ډول شکایتونه سمره پر ځای بولای.
دا دې ډیر پر ځای سوال ما څه وکړي. زه په دې پښتني باندې ډیر خوشاله سم. ما د تلویزیون کارکونان هم راغورسته دي دا خوست شریف خلکو ته یو پیغام ورکوم. یو خود سره به اسناد او مصالح کسان په شخصي لباس کې او یو به پلیټ موټران چې په دې شهر کې ګرځي او د خلکو امنیت خراب کړي. خلک رښتیا هم وایي دغه بعض خلک چې شخصي کالو کې د سلاو سره په بازار کې ګرځي او په پلیټ وسایته کې راځي امنیت خراب. موږ د دوش دشمن فرق نه شو کولای. موږ په دې باره کې ډیر جدي او کلک تدابیر نه نو سبب پام کې لرو.
تاسو د خوست نوی امنیه قومندان مرکه او ورته د مرکه په راتلونکو خبرونو کې هم اوریدای شي. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي د پاکستان د بیړنۍ غوښتنې له مخې د پخوانی صدر اعظم بېنظیر بوټو د وژنې په اړه د دې سازمان د تحقیقاتو د راپور خپرول ځنډول شوي دي. په پام کې د څېړنو د راپور چې د ملګرو ملتو د یوې درې کسیزې کمیټې لخوا په نهو میاشتو کې بشپړ شوی، سبا پنجشنبه سرمنشي بان کی مون ته وسپارل شي. په دې اړه نور تفصیل د رویټرز خبري اژانس په حواله احمد تکل اوروي.
د ملګرو ملتونو ویاند مارتین نسیر کې وویل ولسمشر اسف علي زرداري له ملګرو ملتونو څخه غوښتنه کړې ده چې د بېنظیر بوټو د وژنې په اړه د څېړنو راپور دی د اپریل تر 15 نیټې نه خپروي. نسیر کې په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، یوازې دومره یادونه یې وکړه چې د زرداري غوښتنه تیره شپه ورورسېده، خو په اسلام آباد کې د اطلاعاتو وزیر وویل د هیواد د غوښتنه ځکه کړې ده چې د ملګرو ملتونو لخوا د تحقیقاتو لپاره موظفه کمیټه وکولای شي د پاکستان د دوو پخوانیو واکمنانو چې میرمن بوټو ته د دې ژوند ته د مرګ د خطر خبرداری ورکړی وو نظریات هم واخیستل شي. د اطلاعات وزیر قمر زمان کایرا له رویټر خبری اژانس سره په خبرو کې د پاکستان د دې دوو واکمنانو د نمونو لا اخیستو ډاډ ورکړه، خو ویل چې د دوی نظریات به د دې قتل د عاملانو په موندلو کې ګټور وي. د ملګرو ملتونو معزف کمیټې چې مشرې په ملګرو ملتونو کې د چیلی سفیر هیرالدو مونوس کوي د بېنظیر بوټو د مړینې په اړه لازمي څېړنې بشپړې کړې. د ملګرو ملتونو سرمنشي د پیپل ګوند په مشرۍ د پاکستان د ائتلافي حکومت په غوښتنه د تیر کال په جولای میاشت کې یادې شوې کمیټې ته په دې اړه د تحقیقاتو دنده وسپارله. د ملګرو ملتونو ویاند نسیر کې خبریالانو ته وویل سرمنشي بان کی مون د ولسمشر اسف علي زرداري دا بیړنۍ غوښتنه چې د څېړنو د راپور خپرېدل د اپریل تر 15 پورې وځنډېږي ومنله، خو نسیر کې زیاته کړه موظفې کمیټې ښاغلي بان ته ویلي دي چې ټولې څېړنې او حقایق تر نن ورځې پورې کتل شوي، راپور بشپړ دی او خپرېدو ته چمتو شوی. د ملګرو ملتونو ویاند وویل چې سرمنشي بان کی مون به د زرداري دا غوښتنه که چیرته دلایل مواجه نه وای منلای، خو ټینګار یې وکړ چې نور نو په چمتو شوي راپور کې بدلون نشي راتلی. نسیر کې وویل چې د راپور جزئیات تر اوسه پورې نه د ملګرو ملتونو سرمنشي لیدلی او نه د پاکستان ولسمشر. د جنرال پرویز مشرف په مشرۍ د پاکستان د هغه محل حکومت ویل چې بېنظیر بوټو د پاکستاني طالبانو مشر بیت الله مسعود لخوا وژل شوی ده، خو په پاکستان کې داسې شکونه هم شته چې ښایي د فقید بېنظیر بوټو په وژنه کې به چې یوازې څو اونۍ مخکې له تبعید خپل هیواد ته ستنه شوې وه نور لاسونه وي. میرمن بوټو د پاکستان د پوځ له استخباراتي کړیو سره ډېر ښه اړیکې نه لرل او داسې اوازې هم وې چې ښایي دا به د جنرال مشرف د هغو متحدانو د دسیسې قرباني شوي وي چې نه یې غوښتل دا بیرته خپل هیواد ته ستنه شي.
ډیره زیاته مننه احمد تکل و چې د ملګرو ملتونو د چارواکو د څرګندونو پر بنسټ رپورټ واورو چې د پاکستان د بیړنۍ غوښتنې له مخې د پخواني صدر اعظم بېنظیر بوټو د وژنې په اړه د دې سازمان د تحقیقاتو د راپور د ځنډولو په اړه کړی. همداراز له ملګرو ملتو څخه د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر هم غوښتنه لري، هغه دا چې دی وایي غواړي په څو اونیو کې پر ایران د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا نوي کلک بندیزونه وګوري. اوباما په سپینه ماڼۍ کې د فرانسې له ولسمشر نیکلاس سرکوزي سره په یوه خبري غونډه کې وویل ده او د فرانسې ولسمشر په دې خبره ټینګ ولاړ دی چې ایران ته باید اجازه ورنکړل شي چې اټومي وسلې ترلاسه کړي. له واشنگټن د ازادي رادیو د خبريال هیدر مایر د راپور لنډیز نوریا سنوري اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې خپل فرانسوي سیال نیکولاس سرکوزي سره په خبري غونډه کې پر ایران د ملګرو ملتونو د نوي بندیزونو په اړه وویل زه هیله من یم چې موږ دغه کار په پسرلي کې ترسره کړو. زه علاقه من نه یم چې د بندیزونو د مجموعې د لګولو لپاره څو میاشتې انتظار وباسم. زه غواړم چې دا بندیزونه په څو اونیو کې د عمل جامه واغوندي. د فرانسې ولسمشر نیکولاس سرکوزي وویل د ایران په اړه اوس د پریکړې وخت دی او زیاته کړه چې دی به د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل او د برېټانیا له صدر اعظم ګوردن براون سره په ګډه کار وکړي څو دا یقیني کړي چې اروپا د بندیزونو د دې مجموعې په برخه کې په یوه خوله عمل وکړي. تر دې وړاندې د کاناډا په کیبک کې د اتو پرمختللو صنعتي هیوادونو جی ای د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې مناسب او قوي ګامونه د پورته کړي څو په دې کار سره وښیي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه دریځ قاطع دی.
د ایران د اټومي پروګرام د هدف په اړه اندېښنې هله زیات شو چې د فبروري په میاشت کې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې ادارې وویل چې دا اداره ګمان کوي چې ایران ښایي هغو توغندیو ته پراختیا ورکړي چې د اټومي وسلو د لیږدولو توان لري. تهران لدی انکار کوي چې اټومي پروګرام د اټومي وسلو د تولید لپاره دی. اوباما وویل د ایران اټومي پروګرام به د منځني ختیځ د امنیت او ثبات لپاره ډیر ناوړه عواقب ولري او خبرداری ورکړ چې دا سیمه ییز کړکیچ به پر نړیوال اقتصاد چې له سخت رکود څخه نوی بیرته راوتلی ډیر ورانوونکی اغیز وکړي.
ډیرو درنو دوستانو، دوه بجې او دېرش دقیقې دي. فریده هوډ سیفي په سټډیو کې راسره ده د مهمو خبرونو سرټکی وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو لوی درسیز وایي ایران هڅه کوي چې په کندهار ولایت کې د نړیوالو ځواکونو پلان شوی پوځي عملیات ګډوډ کړي او له مخالفینو سره مرسته وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هلمند په ګرشک کولسوالۍ کې نن یوې بمی چاودنې ولس کسان ووژل او له اته دېرشو څخه ډیر یې ټپیان کړل. افغان چارواکی وایي په پکتیکا ولایت کې د ائتلافي ځواکونو په یوه اکمالاتي کاروان د وسلوالو طالبانو په یوې حملې کې یو بهرنی عسکر وژل شوی او بل ټپي دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د پاکستان د ولسمشر له غوښتنې سره سم د پخوانی صدر اعظم بېنظیر بوټو د وژنې د تحقیقاتو ریپورټ ځنډولی دی. د ایران د اټومي پروګرام مذاکره کوونکي به سبا چین ته ولاړ شي او د ایران د اټومي پروګرام په اړه به له چینایي مقاماتو سره وغږیږي. د ایران پخوانی صدر اعظم اياد علوي ایران تورن کړی دی چې هڅه کوي د مخه ونیسي چې صدر اعظم شي. د سربیا پارلمان د یوه پریکړې لیک له تصویبېدو سره د 1995 میلادي کال د جولای د میاشتې ډلهییزه وژنه وغندله. او پولیس وایي نن د روسیې په شمالي برخه کې د داغستان په جمهوریت کې دوه چاودنې وشوې. لږ تر لږه 12 تنه په دې چاودنو کې وژل شوي او له 60 ډیر نور ټپیان دي.
دو بجې او 20 دقیقې شوې. زمون غږله ازادي رادیو او ریدا ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 1290 او په کابل، کندهار، مزار شریف، هرات او جلال آباد کې په اف ام 100.15 څپه اوریدل کیږي. ډیرو درنو دوستانو، د روانې خبرونې له دوهمې نیمایي څخه څو شپې اوښتي تاسو ته بلنه درکوم چې د ازادۍ راډیو اونیس بحث واورئ. د بحث د سولې ملي مشورتي جرګې ته ځانګړی شوی.
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. زموږ د دې اونۍ د بحث موضوع د سولې ملي مشورتي جرګه ده چې ټاکل شوی روان کال د ثور د میاشتې په 12مه نیټه په کابل کې جوړ شي. چارواکو د دې جرګې د جوړېدو اساسي هدف په هیواد کې د سولې او روغې جوړې لپاره له ولس سره مفاهمه، مذاکره او موافقه بللې ده. چارواکو ویلي دي چې په دې جرګې کې د وسلوالو مخالفینو استازو ته د ګډون بلنه نه ورکول کیږي، خو دا په داسې حال کې ده چې افغان دولت هڅه کوي وسلوالو مخالفین د مذاکراتو میز ته کینوي. پوښتنه دا ده آیا دا جرګه به د سولې پر راوستلو او له وسلوالو مخالفینو سره د روغې جوړې په برخه کې څه مرسته وکولای شي؟ په دې او د جرګې په اړه په ځینو نورو مسایلو د بحث کولو لپاره لمونږ سره د کابل په سټوډیو کې میلمانه دي. د سولې د ملي مشورتي جرګې ته د تیاریو د کمیسیون ویاند ګلاغا احمدي، د جرګې د غړو د ټاکلو د کمیټې یو تن مسؤول ذوالفقار امید، او د لیبرال ګوند مشر او یو تن سیاسي کارپو اجمل اتمر سهیل. ټولو ته خرغلاس وایم. لومړی پښتن له ښاغلي ګلاغا احمدي صاحب څخه کوم چې د سولې مشورتي جرګې ته چې دا د شاوخوا یو میاشتو ته پاتې ده، ستاسو او د ستاسو د کمیسون د تیاریو چارې تر کومه پورې رسیدلې دي؟
لکه چې تاسو فرمایل د سولې ملي مشورتي جرګه د غایي یا ثور د میاشتې په 12مه نیټه باندې تدویر مومي، د دې لپاره په درېو څانګو کې اوس فعلا په شدت سره کار جریان لري چې یو د عامه پوهاوي برخه کې ده، او بل جرګې د اعضاو د کاندیدانو د نومونو د راتللو بهیر دی، او دریم د تخنیکی او لوجستیکی چارو پر مخ بیول دی. د عامه پوهاوي په برخه کې باید موږ وایو چې یو خود کابل ښار دی او بل ولایتونه دی. د کابل د ښار لپاره هم موږ ګڼ پروګرامونه په نظر کې لرو چې د رادیوګانو، تلویزیونونو د لارې رادیو او ویډیو سپاتونه، او همدارنګه گردی میزونه صاحب مرکه دی پیغامونو لوستل د به ان شاء الله ډیر زر پایل شي، حتی پایل شوی دی او په لومړی پړاو کې قرار لري چې ډیر زر په پراخ شکل غوړه کړي. لبل خاصخه د کابل د خار د تزیین او خپل د خیمه د محیط تزیین لپاره هم چاره پوان دي، چې لپاره بیلبوردونه همدارنګ بنرونه او شعارونه په نظر کې نیول شوی دي او زیاتره چاپ شوی چې ډیر زر به خار رنگینه بڼه غوړه کړي. د ولایتونو په ساتنه باید وایي چې موږ د ولایاتو د مقاماتو د وایندویان لپاره تیره هفته یو ورکشاپ ورکړ او همدارنګ نور ورکشاپونه هم په نظر کې لرو، او همدارنګ د مساجدو د امامانو لپاره او د حج او اوقافو د رئیسانو لپاره هم موږ پروګرامونه په نظر کې لرو، څو د دولار هم د عامه پوهاوی پروګرام پر مخ لاړ شي، او د اعضاو د نمونه د راتللو د بهیر یا د کاندیدان د نمونه د راتللو بهیر هم په شدت سره جریان لري. چې خپل زور فقر امید به تاسو وایي چې تر اوسه پورې څومره نمونه را رسیدلې دي، او د تخنیکی او لوجستیکی چارې هم روانې دي چې د خیمه د وسایلو نوی کول دي او همدارنګه نور هغه لازم چمتووالی چې په سیمه کې ضرورت ورته دل کې په شدت سره کار جریان لري.
امید صاحب، تاسو نه زموږ پوښتنه ده چې د جرګې په اړه یو مهمه مسله او د خلکو استازیتوب ده، یعنی دا جرګه به په څومره کچه په واقعي توګه د خلکو استازي وبلل سي، یعنی هغه خلک چې تر بلل کی له کومو کټګوریو څخه دي او په څه شکل په کوم میکانیزم سره دوی د جرګې ته معرفي کیږي؟
موږ دیارلس کټګوري لرو. په دې دیارلس کټګوري ټول اقشار او ساحو چې د ټول ولایتونو چې ده د نمائندگان و استازي بیا رابلل شي. لومړی کټګوري چې ده د ملي شورا غلي ټول راضي، او د ولایتي شورا غړي دریم چې د والیان بیا راضي، او سلورم علما شورا غړي، او د سنا غلي چې دنده خلاص شوې ده ختم شوې ده بیا راضي، او د مشهور خزو اووم چې ده د قومي مشرانو چې یو کس بیا ولسوالیګانو او یو کس د ناحیونه، او د کوچي نمائندگان نهم چې ده د علمی مؤسسات، فرهنگی او اجتماعی مؤسسات چې جامع مدنی ته چترلاندې راځي، لسم د معلولین او معیوبین استازی، یو لسم د مهاجرین چې په پاکستان چې دي هغه راځي، او د دولسم د ایران مهاجرینو بیا استازی ته او استازی بیا په دې جرګه کې راځي، او دیال چې ده د صنعتکاران او سوداګران چې ده. دا دیارلس کټګوري ده چې بل کټګوریان چې پاتې دي هم بیا په دې دیارلس کټګوري راځي، او موږ ډیره کوشش وکړو چې دا جرګه یو مردمی او ملی جرګه وي. په دې جرګه کې حکومت زیاده باید مداخله ونه کړي، او خلک باید کښېنې ترمنز خبره اترې وکړي او یو تازه باندې وټاکي.
اوس په دې کټګوریو کې ځینې کسان معلوم دي، لکه د شورا غړي هغوی خو معلوم دي، یا د ولایتي شوراګانو ځینې کټګوري دي لکه د ښځو استازي، لکه د کوچیانو، لکه د قومونو استازي یا مشران. د دغو خلکو د ټاکلو لپاره څه میکانیزم موجود ده؟ داسې ویره هم موجوده ده چې کېدای سي د حکومت لخوا فرمایشي کسان د جرګې ته وبلل سي، هغه بیا هم د حکومت لخوا انتصابي شکل غوره کوي. نو د دغو کټګوریو د استازو د ټاکلو لپاره څه میکانیزم موجود ده؟ آیا هغوی خپل را معرفي کوي کنه؟ د کمیسون یا د ملي مشورتي جرګې د کمیسون چارواکي د انتصابي شکل باندې راغواړي.
او یو کلمه اضافه کوم، دا میکانیزم بالکل سرګند ده چې هر کټګوري بیا خپل منبع لري، سرچینه. د معلولین او معیوبین کله چې بحث کوي یو معینت دی چې د معلولین او معیوبین معینت، او بل د شوراګان او اتحادګان چې دی هم بیا ورسره خبرې کوي چې باید ترمنز کښېنې، ترمنز بحث کوي چې کوم استازي باید معرفي وکړي، او د خزینه هم بیا شوراګانو دی، تعدګانو دی، او د جامع مدني هم بیا بعضی کسان شته، او د خزو وزارت چې دی هم په دې باره کې هم برخه اخیستې. مختلف برخونه دي چې موږ لومړی سرګند کوي چې کوم منبع کولی شي چې غلی معرفي کړي.
بخنه غړم د خبرې د خو وضاحت لپاره زه باید ووایم چې د جرګې د غړو یا د کاندیدانو چې اوس فعلاً موږ کاندید ورته ویلی شو، څو پورې چې لیسې نهایي اعلان نه شي تو کاندید ویل کېږي. د جرګې د کاندیدانو د تعین په باره کې کاملا واک همدغو کټګوري ته ورکړل شوی دی او دوی په آزاد توګه کولای شي چې خپل غړي را معرفي کړي، خپل کاندیدان را معرفي کړي، څو د دوی لیست نهایی شي او نهایی لیست به د کمیسیون د رهبرۍ لخوا د یوه مطبوعاتي کنفرانس په ترڅ کې اعلانېږي. یعنی زه تاسو ته اطمینان درکوم چې په دې کې به حکومتي چارواکي یوازې له مرستې پرته هیڅ ډول اغیزه ونه لوبوي، بلکې دا کار د خلکو استازو د افغانستان مختلفو پرګنو او همدغو کټګوریو ته ورکړل شوی دی چې دوی خپل اعزازي وټوکي او راویلې جرګې.
سویل صاحب، تاسو په روانو شرایطو کې چې د مخالفینو سره د مذاکراتو هلې ځلې ګړندې شوې دي، په دغه شرایطو کې دغه جرګه تاسو څنګه ارزوئ؟ آیا څومره مؤثره تمامه سي؟ او په عین حال کې که د ترکیب په اړه هم خپل نظر ووایئ، نور میلمنو ترکیب به تشریح کړي په دې شکل به دا جرګه جوړیږي؟
زه په کلي شکل باندې وړم وایم چې زه د هرې خبرې اترې وي، مذاکرې، مفاهمه، جرګې او بلاخره داسې یو حالت چې خلک سره را جرګه شي او سره کینی تبادل د افکارو کې، زه د داسو پروسو په واقعیت کې حمایت کوم. مهمه مسله دا ده چې دغه جرګه واقعا مونږ دوه اصطلاح لرو د نړیوالو زده کړو په نتیجه کې، پیس از ا پروجکټ اینډ پیس از ا پروسس. زه نه پوهیږم چې تر اوسه پورې چې دغه جرګه چې ده د سولې د راوستو دپاره دا یو پروژه ده او که دا یو پروسه ده. که چېرته دا یو پروسه وی، نو ضرورت دې ته و چې ځکه چې یو پروسه ضرورت لري چې باید سیاسي نهادونه یا سیاسي ډلو ټپلو سره په جریان کې، ځکه چې خپله د سولې راوستل یو سیاسي حرکت ده، یو سیاسي پدیده ده په واقعیت کې. نو په دې اساس باندې ځینې هغه سیاسي انسټیټیوشنونه چې دي په افغانستان کې په دغه کټګوري کې هیر شوي دي، متاسفانه له بده مرغه هیر شوي دي چې هغه سیاسي ګوندونه دي یا سیاسي ډلې ټپلې دي. راغلو کې دی که دا چرته له بده مرغه چې ښکاري چې یو پروژه ده، نو پروژې په افغانستان کې زیاتې تقریبا د دیرشو یا د پنځه دیرش کلونو را په دې خوا زیاتې پروژې راغلي دي، څه د سولې په راوستو کې، ډیموکراسۍ په راوستو کې، نه پوهېږم د څه شي په مسایلو کې پروژې ډېرې راغلي، ولې پروژو ښه نتیجه نه ده ورکړې. بل نظر چې سلرم په دې نزدې ملګری زما ښاغلي امید ویلې چې دغه جرګه چې ده دا د دولت د کنټرول نه بهر یوه پروسه ده په واقعیت کې، او دولت په دې کې جدي دغه نه لري. راشي اوس وګورو په دغه کټګوري کې دا اوس مته تازه دی غوي د خلینو واورده چې والیان څوک دي؟ والیان د دولت نمائندگان نه دي؟ آیا د ولسمشر په نیابت باندې په استازیتوب باندې په ولایت کې نه ده؟ به بل خبره دا وکړه چې په دغه لار کې موږ د خزو د اغنا کومک اخیسته، آیا د خزو وزارت د خپل یو دولتي نهاد نه دي؟ نو پر همدغه اساس باندې ځینې ستونزې په دې جرګې په تشکیل کې، جرګې په څرنګوالي کې شته دي. لا تر اوسه پورې ماتم ابهامات وجود لري چې زه لا تر اوسه پورې په دې باوري نه یم چې دغه جرګه آیا یو پروژه ده او که یو پروسه ده. که چېرته پروسه وای، نو د دې پروسې لپاره ځینې زیات نور داسې مسایل دي چې دوی په هغه باندې باید کار کړی وای.
امید صاحب، د سهیل صاحب خبرو کې دوه ملاحظې شاملې وي. یو خو د دې مشخصا انتخاب دا ده چې ګوندونو ته پکې استازیتوب نه ده ورکړ سوی، تاسو د کټګوري تشریح کړ، رښتیا هم ګوندونو صحیح ما برخه پکې نه و. بل مهمه دا و چې دغه ټولې کټګوري چې کسان را معرفي کیږي اکثره په دولت پورې مربوطې ادارې دي چې را معرفي کوي، لکه د ښځو چارو وزارت ته ویل چې د ښځو استازې به راکړي، د قومونو او د قبایلو چارو به کېدی چې کوچیان را معرفي کړي، یا همداسې والیان راځي او د شورا خلک راځي. نو د دې جرګې هغه نوم هم ملي مشورتي جرګه بلل سوی چې مخکې له دې چارواکو ویلي چې موږ په دې جرګې کې له ولس سره مشوره وکړو، نو دا خپله آیا د ولس سره د مشورې په معنا داسې خپل هغه د دولت د نهادونو د سازمانونو استازي صرف پکې راټول سي؟
په دې برخه باید همداسې وایم چې دیارلس کټګوریان چې دی نور کټګوریان هم بیا راشي. موږ هم کوشش کوو چې ګوندونه هم باید اکثریت زه لیست هم مطالعه کوم، ډېر چې دی اکثریت بیا ګوندونو هم استازي به معرف شوی ده. او زه هم د لومړی ځله هم اشاره وکم چې دا دیارلس کټګوریان بل کټګوریان هم بیا راشي. موږ باید همداسې هم باید کوشش وکړو او د حکومتي چې اجمن ساحل د والیانو بیا نوم اخیستل ده، باید چې وایم چې حکومت هم باید په دې پروسه کې برخه واخلي او خلک هم باید برخه واخلي، ځکه چې حکومت بیا د خلک لیر نه دی او افغانستان نه ده، افغانی ده. په دې پروسه کې یو پراخ پروسه موږ باید کوشش وکړو چې په پراخ کچه باید فکر شي، موږ هم باید فکر وکړو او د سیاسي پروسه او یا پروژه په دې باره کې موږ باید وایم. پروسه او پروژه خو بیا یو لنډه موده دی او پروسه چې دی بیا یو اوجده موده ده چه کم فرق نداره بل یو سرگند مخ لره یو سرگند اهداف لره چه دواله بیا اهمیت لره اهمیت دلو دلو پا افغانستان که پپل هوادونه که او موش غلی تاکن کمیته چه ده موش کشکو چه گندون هم استازی باید راشه او حکومت هم باید وی او خلق چه تاسی یو مثال دلو دلو ده خز وزارت خز بپاره که بیا موش یوازی ده خز وزارت نده گوشتله بلکه ده شوراگانو چه ده اتحاد هوگانو چه ده چه بعضی محسسات چه ده بعضی خز و شبکه چه ده هم ما گوشتله ده آقای هم باید پدی باره که باید برخه ونیسی
احمدی صاحب ده جرگی ده مؤثریت پارا بانی با دیر خبریو کسی لخلکو سر هم ویره موجوده ده سی اصینا ده جرگه یو سمبولیک شکل غوره کی یعنی د سولې او د مخالفینو سره د مذاکرات برخه کې به داسې کوم اقدام و نه وسی چې هغه کومه نتیجه ورکړي نو تاسو څه فکر کوئ چې دا جرګه به د دې صلاحیت ولري چې د سولې او د مخالفینو سره د روغې جوړې په برخه کې مشخصه پریکړې وکړي او بیا په هغه باندې عمل هم وسی
په دې برخه کې زباید عرض کړم چې د سولې ملي مشورتي جرګه یو پروسه ده ایو پروژه نه ده لکه چې اجمل اتمر سهل صاحب اشاره ورته وکوله او دا یو پایل دی د افغانستان کې د سارا سری سولې دراوستلو لپاره او د مخالفینو سره د سولې د یو میکانیزم درامنځته کولو لپاره نو زه فکر کوم چې د افغانستان د خلکو دغه کټګوري چې موږ ولوسته دا څوک به یعنی پاتې نشي چې غوی ته بلنه نوي ورکړل شوی او د سیاسي ګوندونو په حق له خو لکه محترم امید صاحب هم چې موږ فکر کوو چې په دغو کټګوریو کې به هرومرو د سیاسي ګوندونو هغه مؤثر او اغیزمن غړي هرومرو راځي چې دوی ګوندونه لري دا چې مثلا په افغانستان کې سیاسي ګوندونه د پختګیو مراحل ته نه رسیدلی نو کېدای شي دغه به وزنی دلیل وي چې دوی د یو خاص کټګوري په شکل باندې نه درغلي خو په هر صورت سیاسي ګوندونه حکومت خلق د ټول د افغانستان ولس ګڼل کیږي او حکومت د افغانستان د ولس څخه به هر نه د افغانستان د ولس یو غړی او حکومت یوازې د غړو د پروسې د تسهیل په حق له مرسته کولای شي او مرسته کوي ځکه چې موږ بل د سلاره نه لرو چې دغه طریقه موږ په اصطلاح اکثرو کټګوریو ته لاسرسی پیدا کړو مجبور یو چې په تن ځینې کې موږ د حکومتي نهادونو څخه د غړو د معرفي کولو یا د غړو ته د لاسرسی په خاطر دوه سره همکاري ولرو او د اغیزمنتوب په حق له تاسو لکه څنګه چې ویل زه فکر کوم چې دا به یو ډیره اغیزمنه جرګه وي او ډیره اغیزمنه جرګه ده چې د افغانستان د ولس سره پراخ او په آزاد توګه د دوی نظر وغوښتل شي او د دوی سره مشوره وشي او د دوی د مشورې په اساس باندې داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې د هغه په اساس باندې د سولې بعدي ګامونه پورته شي او دغه روان او یا دغه بهیر به بیا د سولې ملي مشورتي جرګه تعین کوي چې دوی بعدي ګام یا راتلونکی ګام به څه وي
مخکې داسې تصور کېدای شي داسې جرګه جوړ شي په هغه کې وسلوال مخالفینو ته هم بلنه ورکړ شي یو پښتنه خدا داسې داسې والی ونسول سي د وسلوالو مخالفینو ته هم بلنه ورکړ شي ځکه ځینې ډلې دلته موجود دي چې هغه مذاکراتو ته چمتو دي لکه اوس هم د حزب اسلامي مخالف ډلې یو لوړ رتبه هیات راغلی او له دولت سره مستقیما په تماس کې ده او په مذاکرو کې ده نو داسې یو جرګه ولې جوړه نه سوه یا په دې جرګې مشورتي جرګې کې ولې لغونه هم یو مشوره ونه اخیستل سي چې ستاسو د سولې لپاره مشوره څه ده ستاسو شرایط څه دي
مخلک مخ چې تاسو ویل دا یو پایل دی او دا یو آغاز دی په افغانستان کې د سراسري سولې د راوصلو لپاره او د سولې د ملي مشورتي جرګې مهم موخه سولې ته د رسیدو لپاره د افغانستان د ولس سره مشوره مفاهمه او موافقه له مخالفینو سره د مفاهمې د چوکاټ په حق له موافقه کول له مخالفینو سره مفاهمې ته د رسیدو د میکانیزم رامنځته کول نو زه فکر کوم چې هدف یې واضح دی او دا جرګه د دې لپاره دایري کې چې څو پورې یو چوکاټ جوړ شي په یو چوکاټ یو میکانیزم باندې موافقه وشي د افغانستان د ولس په خوښه تڅو د مخالفینو سره د مفاهمې د لپاره بعدي ګام پورته شي
سویل صاحب تاسو نظر څه ده آیا د مخالفینو په نه موجودیت کې به دغه جرګه څه نتایج ورکړي
کله دغه دوستان یا کله دغه غړي د جرګې را بلل کیږي مونږ پښتنو یو اصل دی د احمد زیو چې جرګه تاسو غواړي نو د دواړو طرف ته هغه دریم غړي به کینه هغه ته پوره اختیارات ورکړي چې اختیار نه یوی فیصله نشي کولای. زه دا وایم که اول دوی ته اختیار نه وي نو دا بیا دا جرګه څه معنی لري، او که هغوی ته اختیارات ورکړي هغوی به یو پوښتنه وکړي چې یو لامل د بدبختۍ یا یو لامل د جنگ په افغانستان کې د نړیوالو قوو په افغانستان کې ده، یا د دې وتلو پریکړه وکړي، یا دا چې ځینې خلک دي چې لکه حکمتیار لکه ملا عمر چې هغوی غیر انساني او غیر یعنی غیر یو سیاسي پروسه پر مخ وړي تر اوسه پورې، اکه د هغوی غوښتنه وکړي تاسو بیرته د هغه ته د افغانستان په سیاسي روان کې تاسو داخل کې یا په سیاسي برخه کې تاسو شامل کې، ایا دا پریکړه به ولسمشر نړیواله ټولنه به ومني تر اوسه پورې چې د هغوی نمونه د ټروریزم په لړلي کې؟ نو زه په فکر کوم چې په دغه شرایطو دغه مسایل چې موږ په نظر کې ونیسو تر اوسه پورې موږ زیات خوشبینه نه یو. او بل مسله دا ده چې ما مخکې دا ویل چې هر کله سوله راځي باید موږ د هغې لامل پیدا کړو چې ولې دا جګړه منځ ته راغلې چې موږ غواړو سوله وکړو. کله چې جګړه موږ د دې لامل پیدا کړو نو د هغې لاملونه څوک دي؟ د دې فریق څوک ده چې موږ د هغه سره لګیو جګړه کوو؟ نو تر کوم وخته پورې چې هغه طرف موږ دې ته قانع کړی نه شو چې آماده شي نو کوم موږ نه شو کولای چې نتایجو ته ورسیږو. ولې په هر حال باندې یو خوشبینی دی کې دا دی چې دولت افغانستان کوشش په دې کې کوي چې ځان یعنی دغه جرګه دی یو مشخص فریق سره نه وي، یعنی تر اوسه پورې موږ په جګړه کې یا یو دولت افغانستان ده یا حکومت افغانستان، بلې خواته مخالفین دي، نظامی مخالفین دي، او دغه جرګه چې دی غواړي چې دی او درېمې ډلې یو مشورتي ډلې دا زما په آند باندې د یو خ یو لازم پریکړه ده. خو له تر اوسه پورې مې دې په وړاندې ننګونې لښته چې والیان خپل د دولت نمائندگان دي، یعنی ځینې نور بنسټونه دي چې په دې کې اهم نقش لري، دا په خپل ځینې ننګونې راپورته کوي چې زه امیدوارم دوستان بیا وروسته ورته ځواب ورکړي.
امید صاحب، د سهیل صاحب د ملاحظې په اړه تاسو څه وایئ؟ کچېرې دغه جرګه داسې یو پریکړه وکړي چې افغانستان د روانو حالاتو لپاره برخلیک ټاکونکي وي، فرض که ووایي چې بهرني ځواکونه دی وځي یا کومه بله داسې غټه پریکړه وکړي، پوښتنه دا ده چې دلته څه ضمانت موجود دی چې د اول افغانستان دولت دې په هغې عمل وکړي، او که بیا دولت وغواړي د نړیوالې ټولنې لخوا هغه تایید سي او یا په عملي کېدو کې خنډ رامنځته نه کړي، دغه اندېښنې په اړه تاسو څه وایئ؟
زه لمړی داسې وایم چې دا جرګه یو مشورتي جرګه ده، یو فیصله کون جرګه نه دی. یو خوا د بل خوا دا داسې دی چې دا دریم خوا دی، دریم طرف ته دریم ډله ده چې یو حکومت افغانستان او بل د مخالفونو ډله دریم چې دا خلک دی چې ترمنځ راشي او بحث کوي چې څنګه مکانیزم باید جوړ کړي. موږ باید وایو چې خلک بیا د حکومت شرطونه هم واورېدله، حکومت هم خپل شرطونه لري مخالفون لپاره او مخالفین هم بیا شرطونه لري، خلک داسې ټول شرطونه واورېدله، او په دې شرطونه هم بحث کوي چې کوم شرط د اساسي قانون پورا علیک لري او د ملي ګټه څنګه ده، دا بحثونه هم کوي. او دریم ډله چې دی بالکل نه حکومتي ده نه مخالفونه د جنگي مخالفونه نه دي، په دې باره کې زه ډیر خوشبین یم ځکه چې مختلف افغاني خلک د مختلف برخونه بیا راځي او بیا بحث کوي ترمنځ، او اجرایی ضمانت چې دی موږ باید په انتظار وباسو او باید مطالعه وکړو چې څنګه د اجنډا څنګه ده او څنګه بحث کوي او څنګه په یو مفاهیمه سرته رسېږي. موږ باید په انتظار کوو او په دې بحث پایله او په دې جرګه پایله اوس وخت موږ کولای شي چې دا یو اجرایی ضمانت لري کنه.
احمدی صاحب، ستاسو نظر څه ده؟ آیا د دې جرګې د پریکړو د عملي کولو لپاره څه تضمین موجود ده او کنه؟
بله، زه باید ووایم چې دا مشورتي جرګه ده، او دا جرګه به ولسمشر ته، حکومت ته، د افغانستان ولس ته هغه مشورې ورکوي چې زموږ د ولس خیر پکې وي، او د پریکړو د عملي کولو په حق لبه یې د جرګې همدغه مشورې یا د جرګې همدغه دا به تصمیم نیسي چې د وروستی ګام به څه شی وي او آیا کومو ګامونو ته بیا اړتیا ده چې باید پورته شي. دا خبره ده چې تر اوسه پورې موږ پرې زیات تفصیلات نشو ورکولای.
مننه. او اخري پوښتنه مې له سهیل صاحب څخه ده، ستاسو نتیجه د دې بحث نه څه ده؟ آیا د دې جرګې د نتایجو په اړه تاسو څومره خوشبینه یاستئ؟
په هر حال باندې دا به زمان وخی چې څه نتایج ترلاسه کیږي، ولې په هر صورت یو عمده ستونزه چې دی په وړاندې ده، د جرګې په وړاندې، هغه د نړیوالو ټولنو یا د نړیوالو حکومتونو سیاستونه دي لکه تاسو مخکې ویل چې کېدی شي دا یو دا پخپله یو خنډ وګرځي، ځکه چې لا تر اوسه پورې نړیواله ټولنه او مخصوصا متحده ایالات لا دې ته آماده نه دي چې په افغانستان کې مذاکرات او مفاهمت ترسره شي. تاسو به د ښاغلي رابرټ ګیټس دا خبرې اورېدلې چې هغه ویل چې لا تر اوسه پورې ډېر وخت دی د پاره چا ته د حکمتیار سره چې هغه د طالبان سره زیات توپیر لري، او هغه پخپله دا وړاندیز کړی دی چې راشي د افغانستان دولت سره مذاکرات وکړي. همداسې د ښاغلي اوباما تاسو دا خبرې واورېدلې چې هغه ویلې چې تر اوسه پورې ډېر وخت شته او زمونږ ملي ګټې یا لوی ګټې چې دي هغه لا تر اوسه خوندي شوي نه دي. نو هغه خپل عسکر ته په خطاب کې ویل چې تاسو باید په افغانستان کې وجنګېږي تر څو چې امریکې ته صلح راشي یا امریکې هغه امنیت تضمین شي. نو پر دغه مسایل چې دلته وجود لري، یعنې تر اوسه پورې زه زیات دغه جرګې د پریکړو په پاکله باندې زیات خوشبینه نه یم. په هر حال باوجود دې چې زه وایم زه ته نه حمایت کوم، ولی بیا زه ته زیات خوشبینه نه یم، ځکه چې افغانستان په تنهایی باندې د افغانستان حکومت په یوازیتوب باندې نشي کولای دې جرګې پریکړې عملي کړي. لکه ما مخکې ویلې که چېرته دا جرګه پریکړه وکړي چې باید نړیواله ځواکونه د افغانستان بهر شي یا دغه افراد اشخاص باید سیاسي پروسې سره یوځای شي، دا د نړیواله ټولنې لپاره د لا تر اوسه پورې د منلو وړ ځکه نه ده چې هغوی اوس هم خپل اهدافو ته نه دي رسېدلي، او دې پر څنګ کې دا خلک د تور لړلي کې شامل دي. نو پر همدې اساس باندې زه دې نتیجې ته رسېږم چې دغه جرګه فیصلې نه لري یا دې پریکړې په عمل کې نه پیاده کیږي، نه دا په واقعیت کې دا یو پروژه ده نه پروسه، ځکه چې پروسه خو یو دوامدار عقدلی یا صلح راوستل په واقعیت کې دغه ماهیت یو پروسه ده، اما دا خو لنډمهاله ده. دا چې عمل کیږي او کنه عمل کیږي، نو دا په واقعیت یو پروژه ده. نو پر همدې اساس باندې ځنی ګوتنیونه شته دي او ځنی ننګونه شته چې امیدوار ما چې کله دا جرګه منستر شي او دې پریکړه وشي، نو په هغه وخت کې به شرایط او زمان دا وخی چې تر کوم حد پورې دا لاسرون لري او کنه لري.
امید صاحب تاسو څه نظر دی چې آیا دا جرګه د نړیوالو ملاتړ څخه برخمنه ده؟
دا جرګه یو تصادفي جرګه نه ده. تاسو هم پوهیږئ چې په لندن کانفرنس یو عمده برخه دا جرګه وو د سولې پروسه وو چې د ټولو نړیوال ټولنه په دې کاملا متحد او موافقت لري چې دا پروسه باید ادامه ورکړي او د افغانستان حکومت باید په دې پروسه کې برخه واخلي او اجمنه درلودله په نړیوال ټولنه. دا تصادفي نه ده، دا پروسه هم دوام لري، په دې اتکاله دوام درلودله. ان شاء الله زه ډیر خوشبینیم چې یو مثبت پایله هم لري، ځکه چې ټول افغاني خلک سوله غواړي او ثبات غواړي، امنیت غواړي.
احمدی صاحب تاسو څه نظر درلوده؟
مننه. زه یو ځل بیرته خپل تیر سوال ته ورګرځم چې هر جرګه مثبت پایله هر عمر لري. د ساري په توګه د امن مشترک جرګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو مثبت پایله ایدا ده چې اوس پاکستان اعتراف کوي چې وسله وال مخالفین دلته شي، دوی خپل وایي چې وهې په خای اعتراف نکوه. همدارنګه دغه جرګه ته هم موږ زیات خوشبینه یو چې ان شاء الله د خپل د افغانان ته منځ د دوی به زیات مثبت پایله به ولري او افغانستان ته به د یو سري سولې لپاره یو خزیره.
تاسو هم د خپل نظر څرګند کړئ چې موږ د خبرونه وخت هم
لاندې نړیوال حمایت په اړه باندې غوړم وایم چې یو ستراتیجیست امریکایي ستراتیجیست وایي چې آیدن هایلر نومیږي، هغه وایي چې مور تروپس مور وار، یعنی چې کله چې نظامي ځواکونه په یو ځای کې زیاتېږي دا په دې معنی ده چې موږ غوړو جګړه لمن وغځو. نو پر همدې اساس باندې دا څلوېغ زره عسکر افغانستان ته راتک او دې په څنګ کې عملیات په هلمند کې الته کانفرنس د لندن جریان درلود او دلته دوی پریکړه وکړه چې په هلمند به عملو کې راتلونکي به په قندهار کې وزین نور ساحو کې. هغه موږ ته دا پیغام راکوي چې نړیواله ټولنه له زړه د کوم نه آزره او ماده نه ده چې د افغانستان د سولې دروست.
مننه له ټولو میلمنو څخه د سولې د ملي مشورتي جرګې ته د تیاریو د کمیسیون ویان ګل آغا احمدي، د دې جرګې د غړو د ټاکلو د کمیټې یو تن مسول ذوالفقار عبید، او د لیبرال ګوند مشر او یو تن سیاسي کارپو اجمل اتمر سهیل څخه چې زمونږ په دې بحث کې ګډون وکړ.
د یار پسترګو کیسا سر دے چې وړه رانا د زړګي سر دے چې وړه رانا د زړګي سر دے د یار پسترګو کیسا سر دے چې وړه رانا د زړګي سر دے چې وړه رانا د زړګي سر دے
میند کلم تل را یادیگی دزد پکور کی زماو سیگی و میند کلم تل را یادیگی دزد پکور کی زماو سیگی زماد حالا یار سخبر ده چه بڑے رانا دزدگی سر ده زماد حالا یار سخبر ده چه بڑے رانا یار پستر گو کسا سر دے چے بڑے رانا دزڑگی سر دے چے بڑے رانا دزڑگی سر دے